سیم یو نړۍ د مهمه خبرونو سره ټکو تل فریبا ساحر یو.
افغان چارواکي په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ده اوشتو خبر ورکوي. د 203 تن در قلو اردو چارواکي ویلي چې 9 تنه طالبان نن شنبه سهار وختي هغه مهال ووژل سول چې وسلوالو طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د مچلغو بند پر امنیتي پوستو برید کړی وو او د هوایي ځواکونو په ملتیا په شا وتنبول سول. په دې نښته کې د چارواکو په خبره څلور نور طالبان ټپیان سوي دي. بلخوا د 203 تن در قلو اردو د رسنیو د څانګې مسؤول ایمال مومند نن ازادي راډیو ته وویل د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې هم 15 تنه طالبان د افغان ځواکونو په یوه کمین کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د 209 شاهین کلوردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې اړه وویل چې د ملا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره یو ځای سو. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پېښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونوت پرون د مې په 15 په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سره وه. په ټوله نړۍ کې د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکي ویروس پیدا کېږي نږدې 302,000 کسان مړه سوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هېوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه سوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون د مې په 15 وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته سوي دي. د آزاد اروپا او ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا ویروس په اړه راپور جوړوه د موټر په ټکر کې مړه سوي او بل په سخت حالت کې زخمي دی. د آزاد اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای پرون د مې 15 دا خبر سخت خوشینونکی بللی او ویلي دي چې تر دې بل بد خبر نسو اوریدلی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. رازو د ازادي راډیو د دې سات 19 پروګرام ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي چې د نشي موادو په اړه دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي سوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له خاطر پر دې څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 100 کیلوګرامه ډیر نشي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړي ګام کې پولیسو د موټر د تلاشۍ پر مهال 98 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خوګیاڼۍ ولسوالۍ څخه غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دوهم ګام کې پولیسو 2.5 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په درېیم اقدام کې پولیسو 1.5 کیلوګرامه چرس له خوګیاڼۍ ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر مهال ونیول. د نشي موادو د دریو پیښو په تور 15 تنه نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې د تاریکو د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د کورونی چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پولیسو په زرنج ښار کې 2 تنه په داسې حال کې ونیول چې وختلې په یو سفری بکسه کې 15 کیلوګرامه تاریک زرنج ښار ته انتقال کړي او بیا پر معتادینو باندې خرڅ کړي. نیول شوی قاچاق کوونکي له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي شوی دي. په فراه ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې د نشي موادو 8 قاچاق کوونکي نیول شوی دي. د فراه ولایت د امنیت قمانداني وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24 نیټه ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 2 میاشتو کې 8 قاچاق کوونکي نیول دي. ښاغلي محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیول دي.
یک مضمون مواد مخدر
یو مشکوک شخص 3.5 تنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل یې چې هلمند ته قاچاق کړي، خو له نیکه مرغه چې دا کس د فراه ولایت له نشي موادو سره د مبارزه پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشي موادو د قاچاق پر مهال دوه تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم اداري ویان فرهاد بیانی ازادي رډیو ته ویل دوه پولیس غوښتل چې د خیخي په نوم نشي مواد زندان ته یوسي او به پر زندانیانو باندې خرڅ کړي، خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونه ورده چې پروان کال کې دا څلورم ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي، او د کندز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشي موادو د خرڅلو له امله شکایت کوي. د کندز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډیری ځوانان نشي کوي. په تیره بیا د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولۍ ډیری خوري او د دې ګولۍ خوراک مخ پر ډیری دود دی. دوی وایي چې په کندز کې دا نشي مواد ښکاره خرڅېږي خو پولیس یې مخه نه نیسي. مګر د کندز ولایت د امنیت قومانداني وایي هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشي مواد ښکاره خرڅ شي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشي مواد خرڅېږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پر دې سوچ د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم نمی سنجیدن و اونا بر منصه اجرا می گذاشتن تا اینکه جلوگیری می شود از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
په کندهار ولایت که سږ کال بیا ډیر کوکنار کرل شوی، خود کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
بازارونو مزارونو ګرځ را باندې باندې اوري نو برچ موږ تاریخ ونه کړو موږ برچ شو.
په غزنی ولایت کې د محتاجونو د درملنې د 50 بسترې زروختون لرئیس ډاکټر بصیر احمد ایمرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایي مواد امکانات لرو،
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شي.
هغه دی بشیر زوی میم راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
اوس پرونه د کوکنارو د کښت په اړولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. شلاره بداوه چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وای. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پر دې سوړاندې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سږ کال ډېر کوکنار پکې کرل شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي، او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بوتیجه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله وسه پورې د کوکنارو اړولو هڅه کوي.
در سال جاری پولیس مبارزه علی مواد مخدر
سش کال له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هغه امکانات چې په واقع درلودل وکولای سول چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې 1540000 هکټاره مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړي. دا کار له نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې یو مؤثر ګام دی او دا بهیر دوام لري.
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په نامنو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان عملي کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملي شوي وای، خو نه دي عملي شوي. د یادونه وړ ده چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم ودرید. د ولسي جرګې غړی فاروق مجروح وایي چې د نشه یي بوټو کښتونو نه اړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
چا چې سږ کال کوکنار کرلی دي نو تاریخ هم ځینې راټول کړي دي. په حقیقت کې دا تاریخ خرڅ کړي دي. اوس که د افغانستان دولت کوکنارو اړولو په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري. که رښتیا یې دا اراده او پلان درلودی چې د کوکنارو کښتونه واړوي او یا یې کم کړي، نو پر وخت به یې تدابیر سنجولي او پلان به یې عملي کړی وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کښت مخه نیول سوې وای. خو اوس دا کار ونه شو.
ښاغلی مجرو وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې له خپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې له دې لارې وکولی شي د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سو چې د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه یې راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څېړو. سږ کال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوي دي. بزګران د کوکنارو د کرلو علت بدیل کښت نشتوالی، بې وزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري، خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړي. د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي، خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دي بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جای خاطر باندې کرلي چې دلته په افریقیا نشته، وچکلي ځپلي یو. دا د کرونا مریضي ده او لږې درې کېږې، نو دا موږ د جاسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه کړو. کله موږ ته په افریقیا فعاله سي او حکومت زموږ سره کومکونه وکړي نو دا به
د تاریخ چې موږ کرو دا د مجبورۍ څه کرو نه دی چې مجبوره نه یو د تاریخ موږ نه کرو. ښه حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پرسال وړه په درې زره کلداري دي، وړه دغه غوړي په شپاړه سوه کلداري دي. نو دا چې اوس یو څه ارزانه سي موږ بیا تاریخ څه غواړو اورې چې موږ تاریخ کرو. نو دا هم غوښتنه ده اورې چې غوړي راته ارزانه سي، وړه راته ارزانه سي، چای بره راته ارزانه سي. نو مزارونه ګرځې را باندې باندې اورې نو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بره څه شي وکړو.
د کوکنارو دغه کښتونه نه یوازې په نامنو سیمو کې بلکې د دولت په ترواک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د اړولو لپاره بودیجه په واک کې نه لري، خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړې چې کروندګر نورو حلالو کښتونو ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست همدارنګه د کلیو پراختیا ریاست متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول سوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې محصوېږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې ته کانې کې چې تر تریاکو تر ناروا کښت کرلو مخکې بدلې معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورني اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی سي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لورې په هغو ولسوالیو کې توصیه سوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت د تشویش ځینې مسجدې
ژړې تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغو ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تختپل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو په کندهار ولایت کې د تاریکو د کښت په اړه د صادق رښتینی راپور اوریده. په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل سوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي سوی.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې خپریږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رس پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت زو او د محتاجینو د درملنې روختون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ډول د نشي موادو محتاجین ډیر دي. خو د دې محتاجونو د درملنې لپاره یوازې 50% روغتون د محتاجونو درملنه کوي. دا چې دا روغتون کوم امکانات لري، په څه ډول د محتاجونو درملنه کوي، او د محتاجونو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې روغتون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شفاخانه کې د معتدینو د لیږد لپاره څو امکانات لرو، هم تدوی امکانات لرو، هم د غذایي مواد امکانات لرو، هم د اوسېدو لپاره یا د بودباشت لپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیماتو لپاره امکانات لرو.
په دغه روغتون کې د څه ډول معتدینو علاج کیږي؟
په دغه روغتون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د 30 نه لوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوه قسمه خدمات د خلکو ته کیږي، یو یې موږ کورنۍ تدوی لرو یا درملنه لرو، او بل بستریز خدمات لرو. په کورنۍ تدوی کې موږ ناروغانو ته دوا ورکوو د 10 یا 11 ورځو لپاره، بیا بیرته دوی راځي هماغه د 15 ورځو لپاره چې موږ بستر کوو. دا په دوامدار شکل د په یوه هفته کې 10 ورځې موږ سره بستر کیږي، بیا د 10 هفته نه ورسته د درې میاشتې لپاره تعقیب کیږي. تر تعقیب لاندې نیول کیږي د وسازان له خونه، د تلیفون په واسطه سره، یا د خپل رضی د پیوازونو په واسطه سره، یعنی تر دوه تر یو کال پر موږ تعقیب نشو. او بل داخلي خدمات دی، په داخلي خدمات کې موږ ناروغان د 15 ورځو لپاره بستر کوو، چې په دغه 15 ورځو کې اول ناروغانو ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغانو ته د درد لپاره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن د انزایټی لپاره تدوی غانې لرو، او همدارنګه نور زموی ناروغي لکه مثلا د پښتورګي ناروغي لپاره، مثلا د یو ټی آی، یا مثلا د پښتورګي د انتاناتو لپاره، د تنفسي میکروبونو لپاره، داسې نور زموی ناروغي لپاره امکانات لرو.
تاسو د دې پڅو پړاوونو کې علاج کوي؟
موږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یوی چې دا د زهر استولو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب او د درد دواګانې اراز پر رزي دغه پاسه سره موږ د اراز پاسه د تخته تدوي کوو. بیا ورسته د بستنوي مرحله ده یا ریهاب چې ورته وایي، دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله د بستونه ده، بلې دویمه مرحله ده مناسبه ده. دا د 15 نه تر 15 پرې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات ورسره ورکو، د استادان لخوانه، مشورین لخوانه ورکول کیږي، او همدارنګه د 15 نه تر 15 ورځې پرې هم دغه تدوی ورته شي کې ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پرې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو، ورسره په هفته کې د یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل بدای د منتدل ته راځي، هغه رواني تعلیمات به ورسره کوو. این تر یو کال پر دغه ناروغان موږ تعقیبو، یا د تلیفون په واسطه سره یا دوی خپل دلته راځي، د موږ سره رابطه نیسي چې کوم مشکلات ولري، بیا دلته استادان لرو، که کورنۍ مشکل ولري د کورنۍ سره مشکل حل کوو، که د ټولنې سره مشکل ولري هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو، که وظیفوي مشکلات ولري موږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي.
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري، لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه؟ خو فعالیتونه لرو، هم د داخل د شفاخانه کې د والیبال ټیم لرو، د فوټبال ټیم لرو، هم داسې داسې نور فعالیتونه هم لرو. مثلا د دوی ترمن جمنازیم هم کوي چې د سپورت نور، مثلا جمناستیکو په اصطلاح داسې تپریګام ورته لرو، مثلا پارم دوی کوي چې چاکای لډوم، دلته فعالیتونه ورته لرو چې دوی په داخله شبخانه کې فعالیتونه اجرا کوي.
د دې تر څنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري نه لري څه ډول؟
دغه شبخانه چې د اومند نارینه لپاره دی، هغه زنانه ناروغان چې دوی وړي چې خپل علاج وکړي یا په خپل اخوخه دلته راشي، نو مونږی کورنۍ تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو، بستریز خدمات ورته نه لرو. هغه خزینه ناروغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي، اصلا دغه شپخانه چې د کاهلانو لپاره دی، نارینه لپاره، نو مونږ کچرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه معتدین را پیدا شي، مونږی هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مریپی کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي. کابل مثلا په نور زین کې، او دغه مراکز عموما په کابل کې ډیر دي. مونږ د دې لپاره د کورنۍ درملنه هم لرو خو ډیره کمه، خو په زیات اکثریت سره د موږ تاسو په ولایت کې د نرینه علاج کېږي. نو مرکز صاحب معرفي کوو دغه ناروغان چلته، او موږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانو دپاره یوه بستري شفاخانه هم په غزنی کې جوړه شي، ځکه چې که چیرې زنانه ناروغان را پیدا شي موږ نشي کولای چې ډېر ځایونو ته ولیږو. د موږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره نو د موږ دغه کوشش ده چې په آینده کې د زنانه دپاره یوه بستري شفاخانه هم جوړه شي. د شپېته ښځو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پورې د موږ د صحاوي ټیم سره دوی مقصد پیدا شوی دی او کشف شوی دی، او مونږ هم اکثر بعض خزم مرکز ته مروپی کړی دی، او بعض هغه خزه چې غواړي چې د اورپی د کلتور په اساس سره چې دوی حالت لر نشي بیا په کور کې دوی لپاره تدابیر شروع کړی دی.
ډاکټر صاحب، ځینې متادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي، په غزنی کې دغه ډول متادینو وضعیت څنګه دی؟
دغه وضعیت د مونږ تاسو په ټولنه پورې اړه لري. د مونږ تاسو په ټولنه کې د موادو خرڅله ډیره ده، بل د کورنۍ حمایه د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کمه ده، او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي. نو غزنی ولایت د معتدین شفاخانه ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغۍ باندې اخته نشي، خو هغه محیطي فکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري.
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده، کورنۍ باید څه وکړي چې هم خپل متادین په کورونا اخته نسي او هم دا ناروغي روغو خلکو ته ورڅخه انتقال نسي؟
د کورنۍ لپاره موږ دغه توصیه ده چې دوی باید متادین زموږ شفاخانه ته راولي چې دلته بستر شي، ځکه په شفاخانه کې هم د کورونا نه مخنیوي کېدلی شي او هم د احتیاطي برخنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د متاد ناروغان چې دوی د کورونا لپاره ډیر مساعد خلک دي، نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شفاخانه سره دوی اړیکه ونیسي، خپل متادین راولي دلته بستر کې موږ د خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ستاسو په شفاخانه کې تاسو کیسه نخونه را مستسوي چې د یاد متادین په خپل بدننه په کورونا اخته شوی او یاد سي چې لباندې کوم متادین تازه راغلی یا خو کورونا خو تاسو پیش نه تایید شوی؟
تر اوسه پر موږ داسې متادین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغي باندې اخته شوی، خو کچیرته موږ وپوهیږو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغۍ اعراض علائم لري، بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مورې پکو، هلته ریفر کوو چې دا غلطه علاج یالته وشي. اول د کورونا علاج وشي، بیا ورسته دي ته متدی علاج وشي، ځکه چې د کورونا ناروغي دا یو ډیره خطرناک ناروغي ده، د ته یو پاندېمیک ناروغي وي. د موږ تاسو پټولونه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی، نو تر اوسه پر موږ په متدین کې دا ناروغي نه لرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سده چې د فرید مور خپلار د فرید کوزی په اړه خبرې کوي چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کور ته راځي. بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری. یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی، ځکه هغه په ډیره خطرناک ناروغي اخته شوی دی. دا چې فرید په څه ډول ناروغي اخته شوی دی اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مریاله لالا دانت ظالم باد ده نجده او چی صادر را نوره او
مسنو فری جان بخت موتور ده بل زیخو نشتا پا دیکندوالو که هم پر آرام نیو، خو خیر زمونگی نجاو ده غمازه نی تیجا او بگرو چی چوکی گتی.
یار مریاله لالا گل خبر ده وکڑا، رازا چخپلا نیشه شروع کو، داده پودر میم تیارو بگنی دی، تا دستاد پیچکاری بمبرا که چه اول تو زن تا لگ پودر پیچکاری کم، چی بیخی خمار خماریم والا.
ولی تخپلا ده پیچکاری بمبا نلاری؟
بلا بمبا چکو بابا، دا یوا بمبا زما استاد دوارو بس دا.
والکا چه دا پودر و پوده رانی سی یو بامبا هم رانی سا سموتر خو نده چه وزنی ورده نرسیگی، یو پینزا و غانه واری یو بامبا لی پورا یو کال بسته
یار بریا لیلا لا توز د پچکاری پر یو بم بم دومره بخیلی که
بخیلی نکوم پچکاری دی ترتا قربان شی زستا دا گٹی خبر کوم
ولی زست سوداگر یم چی تو زما دا گٹی خبر که
مطلب می سوداگری ندا
نو مطلب دی چی شده
ما ویل ناروغ کی گی سورا ورا
اوز خوش نو ڈاکٹر اوشوی والا
خان داما زر اشتیا در سوایم زو خواست اینام پچلو ناروغی وقتا یم تو ولی خپل جوان خراب آوی
ولی با بشوان خرابی اینگی زالی ما
گورا تا زاره پام بدا دا یو کال کنگی چی زان تا ور باندی پیچ کاری کوم که تی استعمال کی نو زمان ناروغی تا تام درزی
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دو ایچ نیدر کم خلاص
والکا بخینی والاگا کوما زوان چی خدای مکا ناروغا نشی
فرید لالا دا آسی خوشی چٹی خبری دی زده یو کل کیگی چی کلا دیو او کلا لبل چالا پا مر اخلا ما پودر زن تا پچکاری گوم تمیوین چینج بلام نیمواله
زنو چی زمان خبری نمانی دا دی بامبا وخلا
راکا توند بگا چی زی زن تا بولا گوم یارا چی زن خماری منو
دپاجیت پلا رای و خبره می در تکاولا
خوایا سنگ خبره دی را تکاولا
ما ویل اوز خوب پاجیت پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر روغ و جور کور تراسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می داده که علک تا با واده و روکو واده سر بی پام یو پو بلسی خوشحال بسی بیا با دی غملرل و پودر و تا مخه نکی سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دقا چرت و حاله و
آقا دای بشیر زوی میم راقی
خوشو چی بشیر راقی لده سر با هم مشوره او کو
مرگی سلام علیکم
و علیکم زوی استره مسی
خیر ویسی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام راز از وی دلتا پا دقا توشک که نه
دقا بالک تا تکیه وکا زوی استره بایی
نه مرگی بالک تا تکیه نکم
خا زوی فرید سنگه و
خو
دکترانو چه ویل؟
دکترانو ویل یو هفته وروسته کورت بوزه زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خزوی هم داوز دی مور یو خبر یاده کرده خوشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورته وکو
تاسی خف فکر کرده خو فرید واده ندهی نو
ولی دی واده ندهی
ولی سه خبره ده گلغون ده زوان ده اوز فای ده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو پا یو داسی بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدایا فضل وکی جر را تا وویا ده چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی ده مایناتی را خکار اکرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدسی بیاد چه بلا ده
ایدس داسی او بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلری
نو دکترانو نو ویل چه پا دی مریضی سنگ اخته شو
بابا دکترانو ویل چه دا مریضی دی وینی للاری ور غلی ده پودریان اکثر وقت پا گرده دی پچکاری ناول بمبی استعمالوی کم پودری پا ایدس اخته و فرید داغ پودری دی پچکاری بمبی استعمال کرده او دای هم پا ایدس اخته شوی ده
نو فرید و سنگ و
اوز بد نو
خدای می ربانه دای ایدس بایم خشی واده با ورته وکو میراس کی که خوبه نه خدای با اولادونه ورکی
و مور که تو ولی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیچ نجوریگی او بلدا چه خزه دواده پا اولش پا پا دغا ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغا ناروغی ولری فرید خو مللاسه اوت ده بلد لور جوان ولی بلوی لاستا واکو
نو تاله دکترانو پختن او نکره چه دا ناروغی رشته هیس علاج نلری
بابا پختنه بی اوکره دکترانو ویل چه هیس علاج نلری بس فرید تا دعا که وی داسی اوکره چه فرید دور زبوک سره نشته بس لکه مرچ دی
خدای دغه دې نشو بلان زمونږ د وطن نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.